السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بچی دی زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو یوه بله یو ساعته خپرونه اورېده خپرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روانه خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا پوس په افغانستان کې د بچوازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري دا هم اوري چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وي چې د طالبانو د نیمه مشر دا خبره چې کله افغانستان ټول عسكر بهرني عسكر ونوزي سور نشرت للی فقط د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کېدو په هدف کېږي دا رقم خبره په نور موضوعاتو هم ریپورټونه لرو خو په سر کې ناجی صاحب د افغانستان او نړۍ د ساتلو مهمو خبرونو سره
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې په بلخ کې پر یوې خزینه پولیسې د جنسي تیری او قتل په تور سلور تنانی ول شوې او د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو د یو سل شل زره غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لرو کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو راپور په اړه کړې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو په ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغو د مشرتابه له لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي خو کیمبل وایي چې دا اداوي حقیقت نه لري جنرال کیمبل پرون په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي خو د خغلی غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه دي څرګند کړي په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی سرونکي جنرال سوپکو ویلي چې امریکا پر دې سرګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پوله اوښتې دي سوپکو ویلي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم سر ګروپ راځي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د جان سوپکو له دفتر خبره شوې ویل شوې چې د درغلیو او ناوړه استفادې له امله امریکایانو د مالی میلیونونه ډالر ضایع شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده جان سوپکو د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې په اغیزمن ډول د خپلو پیسو د لګولو لپاره هڅې زیاتې کړي او عاجل اقدام وکړي د افغانستان هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د درې واړو هیوادونو د استازیو ترمنځ خبرې پرون په تهران کې وشوې په دې خبرو کې موافقه وشوه چې په دې لړ کې بلغونډه به په نوې ډیلی کې ترسره کیږي په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ یاریکا په روسي کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د چابهار بندر موافقه لیک باید ژر تر ژره چمتو شي په بلخ کې سلور کسان پر یوې خزینه پولیسې د جنسي تیری او قتل په تور نیول شوې دي د دې ولایت امنی قومندان سید کمال سادات وویل چې د امنی پونوم د دې قومندانۍ یو ساتنمنه له تیرې یوې میاشتې راهیسې ندرکه وه چې تېره ورځې جسد وموندل شو نوموړي وویل چې امنه له تښتول کېدو وروسته د بلخ یوې لرې پرتې سیمې ته انتقال شوې وه او له وژل کېدو مخکې پرې جنسي تیری هم شوی و ښاغلی سادات وویل چې د دې پیښې په تړاو دا مهال سلور کسان ولشيدي او دغه کسانو په خپل جرم اعتراف کړي د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو پرون د یو سل شل زره غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه د کډوال بچ په غیر قانوني ډول اروپا ته تللی پراتلونکو دوه کلونو کې په مختلفو هیوادونو وویشل شي د پلان په اروپای هیوادونو کې د شدید اختلاف لامل پرون رایګری ته وړاندې شو د چک جمهوریت هنګری رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفي رایه ورکړه د سلواکیا صدر اعظم پرون ویل چې د خپل کاري مودې تر پایه به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحې تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 لکه غیر قانوني کډوال چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي دي اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش یو لوړ رتبه قمندان وژلی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ویلي ابوبکر الترکمنی د روانې سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تالفر کې په یوې هوایي حملې کې ووژل شو. د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر بلل کیږي. ولسمشر شی به لږ تر لږه 2 ورځې په سیاتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژۍ له یو شمېر متخصصینو سره وګوري او بیا به د ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. ویل کیږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو هیوادونو د رهبرانو د خبرو لوم دا موضوعاتو وی. د ملي امنیت په شارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار سوزان رایز په روسیو کې ویل چې له انټرنیټي هکرانو د چین ملاتړ د دوړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي. خو د چین حکومت دا رد کړی چې د امریکایي ادارو انټرنیټي معلوماتو د غلا له هڅو ملاتړ کوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکاره کړنلاره وه چې د حکومت به یې بدله کړي. پروشنکو پرون د اوکراین د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پریکړه به رایګیرې ته وړاندې کړي. د ناټو عمومي منشي چې په کیف کې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې اوکراین پر ناټو اتکا کولای شي او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکراین سیاسي او عملی ملاتړ وکړي. د خبرو نو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو د نوي مشر دا خبره چې په افغانستان کې سوله تر هغې نشي ټینګېدای تر څو چې ټول بهرني عسکر له دې هېوادونه ووځي د طالبانو د اختلافاتو د مخنیوي لپاره ده.
ټول دا تهدید دی، جګړې جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
په روانه خبرونه کې اوري چې د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان د روانو حالاتو پر څه خبره کړې ده. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په لوګر ولایت کې معلولونو ته د سیمنټي، خښتو او نورو موادو د برابرولو فابریکه پرانستې ده. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډی اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي زموږ په پوځ کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نشته. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اړه کړې ده. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو کیمبل پرون ویل چې دا ادعاوې حقیقت نه لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کامبل د نیویارک ټایمز د رپورټ دا خبره رد کړه چې وایي پینټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویورک ټایمز رسپانې د تیر یک شنبه په ورځ په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل سوي و چې د بچه بازی پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کامبل ویلي، ما په خپله په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅکله هم نه وه موجوده، او په ډاډ ویلی سم چې زما تر قوماندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویورک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قومندانان او پولیس په بچه بازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویورک ټایمز رسپانی دا رپورت د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویورک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچه بازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچه بازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پرېښې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو نوې مشر ویلي چې په افغانستان کې سولې یوازې حل ټینګېده شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووزي. ملا اختر محمد منصور د غڅرګندونې د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې کړی دی. د طالبانو د نوې مشر د روسي سرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پونتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي له استاد ودیر صافي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د ملا منصور د سرګندونې د خپل منځي اختلافاتو له وجې د سولې لپاره دی او که دا د ملا منصور لخوا کوم نوې شرط دی. ښاغلی صافي په ځواب کې وایي،
اوله خبره خدا ده چې تر هغو پورې یو واحد مشرتوب باندې خواوو د طالبانو امانه نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. نوې جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید د جګړې جاري ساتي
او صفای صاحب، تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. ملا منصور چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پرې انتخاب کړی وو او هغه د پاکستان استخباراتي کړیو ته نږدې کس یاد کړی وو، اوس چې په دې وروستیو کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ توده شوې، آیا فکر نه کوئ چې ملا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو او حمله نړۍ والو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویلي د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا ورسره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځئ دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکړي یا خو دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان لپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي او افغاني حکومت جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یوه پلمه ده. آیا طالبانو نوی مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
دا پلمه که هم ده، دا اول د دې د خپل منځي اختلافات لپاره ده ترڅو هغه رفرشتنګ وشي. یو خوای هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي، ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده او بله خبره دا چې اکتشاف نشته ده چې ګاونډي هیوادونه هم ورسره مشوره لري، لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري. نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي، هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته او دې منطقې ته راشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د دې څرګندونو په اړه چې وایي تر څو چې ټول بهرني عسکر له افغانستان ونوزي سوله نشي ټینګېدای، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپو وزیر صفی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وای واړه مالونه ډیر پاکستان ته ځي نو ځکه یې بیې لوړې شوې دي. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت غواړي او دوی مجبورې دي چې بیې لوړې کړي. زمونږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وتلی په دې اړه د څارویو له یو شمیر اخیستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې
اخیستو.
شپګنیم زره یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي ګرام شوي دي او کنه په امدی به ول پخوا
نه ول اوس ګرام څه قیمت شوي تر پخوا څه پخوا به چې دا پښپښ دره شپګنیم زره باندې ډیر شغات څه به دي کړی مګم اوس په لزر او په دوه لزر پورې خبر راځي. نه کاکا
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسیدونکی یم.
عارف جانه دلته اوسیږي او که دا د لغمان نه راوسي دي خرڅون
دپاره؟ لغمان نه راوسي خرڅون دپاره.
لغمان نه په څو دی ده؟ دا د خوسی په څو دی؟
یاره دا مختلف نرخونه لري. نو دا اوه دېر زره روپۍ، دا پنځه دېر زره، د رقم رقم دي درې دېر زره، دوه دېر زره، پنځه ویشت زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوي دي؟ پخوا په څو ده؟ په د اختر لپاره نرخ پورته شوی دی؟ نه دی پورته شوی.
یاره نو ما د اختر لپاره خامخا قیمته کېږي، ځکه چې ټولو خلکو هم د اختر ساتلی.
او تاسو هم خلک د خو ګوتې نه نیسئ نو چې په لاس وي په شلې خرڅوئ؟ څنګه
نه شل باندې نه خرڅوو؟ مونږ هم اخیستي دي، مونږ هم اخلو، بس هلته اخلو. قیمته کېږي ټول مال هر چا ساتلي، خو همدې ته ساتلي، مصرف یې پرې کړی. هلته قیمت کېږي اختر ته ټولو خلکو ساتلی، بس هلته جیکسي مونږ یاره والو خو مونږ هم یو زر روپۍ ګټ کړی.
څو دې راوستي؟ څو یې خرڅ شوي تر اوسه پورې؟
یاره خرڅ کړی خو م څو سلانه ده، خو دغه اوس م دستي دغه درې ماله راوستي دي او یو څلور نور م هلته ولاړ دي کور کې.
نوم یې مګل محمد ده.
او د کوم ځای نه راغلی؟
زه له شمال چمن نه.
شمالي نه؟
هو شمالي ونیسم، زه شمالي.
دا مال م شمالي نه راوړی؟ دا پڅو ده؟
15 سال وغزار.
دا خوري شوخ ده؟
شوخ وینو.
پڅو ویله؟
15 سال وغزار.
اخرې پڅو؟
اخرې 3 سال وغ.
اخرې 3 سال وغ.
زمانوم نجيب الله ده، کابل ولایت نه یم. پوچا قلای وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی نن دلته؟
نن راغلی په خاطر دې قرباني ته او پس مو سو واخلې د قرباني لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي
ولا نرخونه ډیر جګ دي.
جګ دی
ډیر جګ
ته په خوا پر تله چرته فرق کړی
په خوا پر تله را فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې
اوس په څول ته ویلای په څه ته
اوس په روز کله ما یو پسا خشته په یو لس نیم زره هغه په اوس په تله زره په نو نظر ته دی په
نو څه وایي خلک ټول دې نه ګرام
دوی وایي چې مال نه پیګم خو ما خلک شانه وره دی وایي چې مال پاکستان خواته ځي
مان پاکستان شي
پاکستان خواته ځي
ها
سګل مال پاکستان ته ځي
دا لمړی ځل نه شي د اختر پر رسیدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړی خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څوره د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راونیسي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي دوی دا هم وایي چې باید داسې ومرجوي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي اجمل تورمان ازادۍ رادیو کابل
طبی پیخی پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخی او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګی د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای په لوګر ولایت کې معلولینو ته د سیمنټي خښتو او نورو موادو یو وړه فابریکه پرانسته او هڅه کوي چې نورې وړې فابریکې هم جوړ کړي نسرین اوریاخیل په همدې هدف د سې شنبه پر لوګر ولایت ته سفر کړو او له هغه ځای ازادي راډیو ته وویل چې د معلولینو او شهیدانو د کورنۍ او غنې ستونزې یاداشت کړي او حل لارې بورته پیدا کړي له نسرین اوریاخیل سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړي ده
دا سفر مالی ماموریت پر اساس از رئیس جمهور دی دایت پر اساس که باید دی کابینه غری ولایت تا سفر دی خلکو مشکلات نه خبر دی ما دی خپل دی کار طولانیز چار شهده و معلولین و مختلف برخی وکتلی او اغی که اغا نینگلکی هاوی که موجودی وی اغا میاد داشت کسی با اینده که با امیدوار ایسی دا خلاوی و نینگلکی هاوی دا که کنو یا ورا فابریکا چیاغه د سیمنټي خښتو بلول چاک او یو څنور تولیداتي ساختماني مسایل هغه مفتاح کړه دا د معلولینو په کار باندې یو پروګرام جوړ شوی موږ په انده کې له والی صاحب سره خبرې وکولې چې د خلکو په مشارکت او د دولت په مرسته ځینې وړې وړې فابریکې او د مسؤلیتونه باید شهدا او ورثه ته معلولینو ته او نورو خلکو ته باید ایجاد شي چې ورو په خپل پخو درېږي او متداومه فکتوري کارونه دلته وکړو چې مونږه وکړای شو په انده کې اقتصادي توانمندي خلکو ته ورسیږي
بله میرمن اوریا خیل داسې شکایتونه موجود وو په خوا په لوګر ولایت کې چې هلته د معلولینو او چارو ته خره رسیدګی نه کیږي خپل معلولینو هم څو ځله ورته غوښتنه کړې او ورته اعتراضونه کړې څنګه تاسو هم هلته ستونزې پیدا کړې او د حل لپاره به اقدام وشي
اصلا ستونزې په هر سیستم کې ستاسو متاسفانه افغانستان کې څلور کاله جنگ تیر شوی معلوم دی چې په هر سیستم کې جنجالونه لري دا د ما سفر په همدې منظور و چې موږ هغه مشکلات او هغه ستونزې چې دلته پرتې دي او هغه موږ کولی شو چې په خپل هغه تصمیمو سره له منځه یوسو هغه راغلو نږدې له مکتلې او په اینده کې اوسه پلان جوړو چې څنګه له خیر سره له منځه یوسو
تاسو ویل چې په لوګر ولایت کې د بلوک سازي او چک جوړونې یو پروژه هم پرانستل چې هلته به معلولین کار پکې کوي څنګه داسې نور پلانونه هم شته چې نور پروژې هم پیل شي ترڅو معلولین په یو ډول سره په کار کې
وي نه تنها معلولین بلکې خزو ته ځوانانو ته ټول خلکو ته باید فرصتونه مساعد شي نن زه په لوګر کې په دې نتیجه ورسېدم چې موږ کولای شو خلکو ته په هغه سیستم کې د خلکو سرمایه‌ګذاري هم منځره شتون ولري او هغه دا احساس وکړي چې دا د منګه مالکیت او هغه ته وسپور منګه کوي سو په دې زر او په لنمحالې توګه ځینې پروګرامونه خپل عملي کوي
بلې او نور ولایتونو ته هم د سفر هوډ لري میرمن اوریا خیل
ما په خو هم سفرونه کړی دي ما مزار شریف بدخشان او جلال آباد ته سفر کړی او دا مې څلورم ولایت او پس دې هم تصمیم لرم چې څلور دې ولایتو ته باید سفر وکړم ځکه چې موږ مسؤلیت تنا د کابل ولایت ته نظر دی افغانستان دی یو وزیر چې په صفت کې ټول خلکو ته مکلفیت لري او مسؤلیت لري موږ د څلور دې ولایتو ته سفر کوو
لوګر ولایت د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل د سفر په اړه مو له نوموړي سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه اوریده. سٹارز اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سه شنبه ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د سه شنبه پر ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنیت قومندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سه شنبه په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیري یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وشلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وشل شول. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمۍ پر مهال چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورسي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې دی د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دې رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي په واشنگټن کې سخته ناراحتي او غوسه پراولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپله افغانانې باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې عمل بندیز لګیدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړي خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2011 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوو امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیځ او مرکزی او شمیر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت څرګند کړی دی. خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت تصویب شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرستې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصل بورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهي مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا لمخې جوړ شوې ده. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لک شل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پر نو ویل چې دغه پلان ته منفي رائے ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړي او منفي رائے ورکړې ده. خو فنلند ممتنې رائے ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو اربیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلې دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15 زره کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسو زموږ کاغله ازادي رادیو او ری لسنیمه بجی شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګډه اچار 19 پروګرامونه لرو، خو اوس لناجی صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل وایي موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لرو. کمپل د خبرې د نیویارک ټایمز د هغه ریپورت په اړه کړی چې ویلي په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عسکرو ته د هغو د مشرتابه لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په بلخ کې څلور کسان پر یوې خزینه پولیسي د جنسي تیري او قتل په تور ونیول شول. د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو مشرانو پرون د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر بلل کیږي. د یمن ولسمشر منصور هادی چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په تبعید کې و پرون د دې هیواد جنوبي ښار عدن ته ستون شو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لرې پاتې کېدل جنایتکار کړنلاره و چې د حکومت به یې بدل کړي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د کور کلی په دې خبرونه کې د قرباني د غوښي په ویشلو او دا چې په چا قرباني کیږي خبرې کوو. دا به هم واوري چې کچېره د اختر د مال پاتې شونی بې ځای وچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. قدرمنه دوستانو، خیر او خیرات چې پر وخت کې وي په هغو کسان ضرور وي چې مالدار وي. هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی. قرباني هم خیرات دی او هغه کسان باید وکړي چې توان لري. دیني عالمان وایي کوم کسان چې بېوزلي وي د قرباني واس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي. هغوی دې د قرباني په نوم ځان نه قرضدار کوي. په پیل کې د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکونکي عزیز ګل سپای د قرباني د مال په ځنګلتیاو خبرې کوي.
قرباني ته اته قسمه مالونه دي. مونږ کولی شو دا څلور تقسیم کړو، مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سرلی، اوری او میگه. میخم به غواګانو په جمع کې راځي. دی باندې قرباني جایز ده. په وحشي حیوانات باندې لکه غرڅ او سویو په دې شانه باندې قرباني نکېږي. په قدم د غته مالونه دي، په دې باندې قرباني کیږي. بل نه ده چې جسم به مکمل وي، غوګونه به پوره وي، سترګې به مثلا روغي. په دغه څلور جوړی شې دي، په دې کې داسې مال چایونه لري، هغه باندې قرباني جایز ده.
د قربانی دی غوخه ویشل ځان ته خاص شرایط لري. هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي، یو برخه د خوار او غریبي، بل د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانی د خوند حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې پکار ده نه ویشي، یا ځان ته ساتي او یا هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمیورت کیږي. په دې اکله د څوتنو خبرې اورو.
طریقه دا چې په مسجد کې ټول خلک قرباني کړي وي، غوښه راټولوي، ټول بیا په مستحقینو باندې ویشي. چرچا مثال قرباني نه وي کړي، کسان په ویش باندې ټول ته تقسیموي. په کابل کې غوره کم نه ده، په کابل کې خپلوانو ته ورویشي. نه هغه که اغتاری کړی وي، مو خلکو ته بیرته ورلیږي، ځکه د خاطر چې زه کم ورته رانه شم. یا مثلا د ما په دې باندې درجه زیاته، یعنی ما هم مثلا یو احسان ته کړی دی. که نه په کوڅو کې ډېر غریبان خلک وي، نه مسکینان واړه ماشومان پسې ګرځي، خلکو نه غوښې اخلي یا سر یا پښې داسې شیان نه اخلي.
له بده مرغه وایم لکه زمونږ ډیر خانان چې دي هغوی قرباني وکړي، مثلا د نوم لپاره قرباني کوي. کوم څوک چې مستحق یې هغه ته قرباني نه ورکوي، بس خپل انډیوالان دي، دوستان دي، رفیقان دي. داسې درته وایم چې هغه زمونږ زیاتره خلک چې دي هغه نیم سم سعید نه تقسیموي، ټول خپل ځان ته ساتي. نو جمعې ته په میخو کې زړند وي، درته وایم یا په تناب کې اچوي، نو دغسې هغه وچوي بیا جمعې کې خوري.
د مالدار غم کوي، خو د غریب سړی غم نه کوي. یعنی غوښه نه ورکوي، یعنی ځان ته ښیږدي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د ده هغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلی هم دي چې یار هغه نه ورکوي، یعنی ځان ته ښیږدي. نو خپله بیا وچوي که نه وچه کې ځان ته وساتي، بیا په د جمې شپو ورځو کې خوري.
بعضی خلکو داسې کتارونه تر جوړوي، پړي ورته واچوي، داسې یو اعلان دي غوندې وچوي. دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان، خپلوان ورته راځي، خانان ورته راځي، یو غوټې پخي. بوراک نسته، خو یو لاندې سته. نوم د بوراک ده، او پکې شخصي غرضونه د الله رضا یې نه سپور کې.
منګ د پیښور نه راغلی، خپل ځان ته ځوان دی، خپل دوستانو ته لیږي، چاته ورکی دي. منګ غریبانان د 200 روپۍ د مزدوري کو، او بیا ته هم 500 روپۍ ګران کرایم راي لاړ چې 300 روپۍ پات چې 300 روپۍ موږ بچو ته خبر نه کیږي.
قربانی دی خدای دې رضا لپاره کیږي، نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري. د ننګرهار اوسېدونکی محمد رحمان وایي چې ډېر کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یې یاد شي.
زه تا ته ووایم، زه یو وخت کې یو مهم سره ډېرې وروم، په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله. ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده، پاس راباندې د مهم کډې اواز وکړه چې وروره دا ته نه راوخله، بیا دا ته خپله غوښه بوی کرویسه. موږ ورته د غوی غوښه ورکړه، هغوی راته د پسه غوښه ورکړه. غریبانان د خیر په غونډۍ کېناست. په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي، دا نوي چې دي هغوی په دغه باندې داسې یو چاته بیا غوښه لیږي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري، او سبا یې ورته یاد کړي لکه غوښه مې څنګه وه. ګوره دا مې تا ته بېله غوښه کړې وه. مسله را جوړېږي، ریا پکې کېږي، او ریاکاري چې زه رحمان بابا وایو د ریا خرقه د خدای مکړه تر غاړې، رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی. الله دې موږ او تاسې د ریا نه وساتي، او صداقت او اخلاص او ایمانداري دې راته پروردګار پیدا کړي چې هر شی کوو د الله د رضا دپاره، او نه د ریا او د خلکو د خوشحالولو دپاره، باید موږ نه الله خوشحاله شي.
دیني عالم عزیز ګل صفای وایي چې د قربانۍ له شرطونو نه مهم شرط دا دی چې قرباني که اخلاص وی. قربانی دی خدای دی رضا لپاره وی، نه دی لپاره چې د خلکو په منځ کې ځان لوړ پرې وګڼي.
شرط پکې دا ده چې په نیت د ثواب وي. که چیرې یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي، خو نیت یې ثواب نه وي، نیت یې غوښه وي، یا دای چې د خلکو سره سیالي او شریکي وکړي چې همسایګانو قرباني کړله موږ یې هم کوو. په افغانستان کې مشکل داره چې کارونه تقلیدي دي، خلک یې کوي موږ هم کوو. اوسنۍ شرایط اکثره خلک اوس د دې توان لري قرباني وکړي. نو قرآن کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقه چې ده د فقراو دپاره ده، د مسکینانو دپاره ده، د دې خلکو دپاره نه ده چې یو سړی رئیس دی، یو سړی ستا مشر دی، یا هغه نه تا ته که مادي منفعت لاسته راځي، هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشحاله کړي. نو بهتره دا ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي، نو مالدار خلکو ته یا د سیالي شریکی په نوم باندې به چاته دینه غوښه نه ورکي، بلکې که ورکي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکي. او همسایه خو ډیر حق لري، کستا خپل هم نه دی فقیر دی، ضرور دی چې ته باید هغې سره مرسته او کومک وکړي.
یو بل مسله چې ځینې کسان یې د قربانۍ په وخت کې په پام کې نه نیسي، هغه د حلال شوي حیوان د کثافاتو بې ځایه اچول دي. ډیر کسان له دې نه شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخکې د مال پاتې شوني اچول کیږي.
قربانی وسی نو در طول لره جلبان تفسه طول آقا سامان چه آقا خوشایی ارتوائی بل دکسی نمان لری خمین دوی پا کساکیم غرزی پا سرک بانیم غرزی و در غیس پر لر بانیم غرزو ولی پا شست پا داول دی در کار تر سرکی بیا با دیر شید
کم فضوله ما واچی دی در کلمه و دلخشانه کنه آقا پا لاری کسو که غردهی سه لغنه گلابان پا مخ مجلس نده حیاوی اسپیان و دخشان رازی و مچان و گندگی و بوی دخشان جوری
جمعتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد د خلک باید په دې پوه شي او دغه ماشي او د بعضې مرضونه چې کومی که نه د دغو نه پیدا کېږي ماشومان ټول په هغې کې لوبې کوي هغه په دې څه پوهېږي چې دا خراب دی که ښه دي که نه ماشوم خو چې کله مقصد ته راووتلی د کور نه بیرون ته وځي نو هغه خو مخنیوی څوک نه شي کولی
غوا شو خوسه شو میګه شو دا شیان چې حلالی باید دغه خپل د ضرورت سامان دې نهشته کې نور چې د کثافت دانی ته ورسوي هلته یې واچوي یا داسې یو ځای وګوري چې کنده ورته وباسي هغې کیښښ کړي چې مشان میاشي دا شیان پې ونه بنګېږي اوس چې دی بس لارو کوڅو ته یې راوباسي او لرې هم همالته خالي کوي ګنده هم همالته په لارې په سر یې ملالی دا چې دی مریضیانې ډېرې زیاتې پیدا کوي لکه ماشي ورته راځي مشان پې بنګېږي هغه بیا زیالته په ترکاري په دې شیانو هغه کې بوی په لار که نور خلق هم تینه پاسا بیگی
ده ننگرهار اوسنکه میاجان بیوی چلت اکثر کسان دی سیمه ده پاکی دیر خیال ساتی ده حیوانات و پاتیشونی خکوی خو بیا هم زینی کسان شده چه ده مال وینه او هردوکی پلارو او کچو که چوی
یو رقم مالی چې وړوکی مالی لکه وزه او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک کلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خاخي او غوایي سي هغه نو باندې کوڅه کې یا داسې یو مناسب جي کې پاک جي کې حلالي میخه یا اوښ څه په څو کسانو شریکي لرې یا کولمې یا اضافه شیان سي چې شی څوک نه خوري داسې د یو ادب په خاطر باندې زه دا د قربانۍ شی ده پاک ده غواړي چې هغه یو خوندي جي کې واچي نه سړک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وایي زلته یې مه غورځوي نو هغه داسې خوندي جي کې اچي وینه هر شی کنه هغه چون د قربانۍ مال ده نو هغه ته خلک احترام نو بعضې په ښار کې چې وي که نه چې هلته جای نه وي ښار په کوڅو کې اچي رښتیا هم دا د نظافت له نظره د اسلام له نظره چې نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډېر جوی کې نه مراتېږي ډېر مرضونه دې نه پیدا کېږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاکه هوا تنفس کړي خلک په ازاد ډول باندې وګرځېږي متاسفانه چې دغه سړکونه خلکو په وینو کرکړي لرې او کولمې دا شیان هلته اچولي هغې باندې مچان او بعضې حشرات دا راټولېږي هغې نو نور امراض پیدا کېږي
که چیرې د حلال شوو حیواناتو پاتې شوني بې ځایه واچول شي له نورو خلکو سره په خپل هغه کس ته هم ستونزې جوړوي چا چې اچولي وي
نوم یې جواردګ شارک د مهاجرینو کې اوسېږم ما ته غوږ ونیسه خو شایې خل ورئیسه داسې پاک ځای کې اچو د دیوه وینه یې ګروو چې خو پاک ځای کې اچوو لرې پاکوو چې خو غریب ته یې ورکوو پښې او سر یې غریب ته ورکوو بې دوندې تقسیم نه یې وتلې دا خلکو ته موږ ورکوو نو قرباني چیش تی لګي قرباني یخ تی لګېږي چې د خدای په رضای چرکي چې خدای قبول او منظور وګرځوي
درنو دوستانو د اختر له ورځو مخکې ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې ته پکار ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی د حیواناتو پاتې شوني بې ځایه ونهچوي ځکه د سیمې په ناپاکۍ سره ټول خلکو او هم پخپله دوی ته صحي ستونزې پیدا کېږي
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوڑی اچار
کوي ننګیار ناشنا. وګوریدونکو سلام. پناس ماړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي نو خلکو ته ځان خایي زور خایي او په خلکو پورې ځان مخی، لکه چې لدې هوا دا نور د مناسبتونو د لمانځلو آداب هم کډا وکړه. په هر څه کې لنډه غړی ته زور وهي، خدای دې خیر پېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ پستو پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو خطه پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده.
ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي چې وایي چې د خورانو ترخه کمه ده.
جنگ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو خطه پوډریانو ته د کوټې سنگي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د پولیسو خطه ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څېړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا هم داسې روانه وه نو ډېر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډېر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سرور دننه کي.
د درپدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي، وایي چې د خورانو تنخوا کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالۍ یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پرې ویشي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالۍ دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پرېښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنگ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه، نو د دیو به څنګه معلومه شي.
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه ور یادیږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
په هیواد کې چې څومره بیکاری، بېامني، فقر او ناچاري ډېریږي نو همدومره ورسره له هېواده تېښته هم زیاتېږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبروو.
ګوره غمیه بچو، چې څنګه ورسېدې د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه،
دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې نور څه وایې.
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه نه یې چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه دا څه وایې، ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای وه خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه چې لالیکو.
وری ته تا لالوې؟
زوم ګلا تا ته لالو.
څه کوي، هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویا، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودای. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې.
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړې.
ښه پلاره.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه، پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه، چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر دې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره خبر شوې؟
په څه چې وازویه؟
غمای په ترکیه کې لیونی شوی، بیا دلته راوستی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم وری لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې. اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پېقی کړم. د جرمني بچی ځمکه، وری لور د جرمني بچی.
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړې ده، هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو. نورې په خپله له ده واورئ. وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړل.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه ښه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو. او خو غور پی وکړو چې خدای مکر چیرته پکې څه خرابی پاتې نشي.
نو چې ازل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوي؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوي؟
بیا نو هغه وخت دا پریکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا پخپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څیړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله راوی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
افغان وطنا ستاد وجود ورونا اپ دښمن پورشا راځو چې دورونه سب دښمن پور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن احمد شاہ تو خوشحال خان دامنو جگ میں اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا گما جانا جانان وطنا افغان وطنا